تنو اجمل لاندی مو د ازادي رادیو په دې خبري سات کې مو هرکلی کوم. د کابل امنیه کمانډاني وای د کابل په نننۍ بریدونو کې 28 کسان وژل شوي او یو سلو درې اتیا ټپیان دي. خو د امنیت روغتیا وزارت وای یوازې د کابل امبولانس په وسیله 300 ټپیان او 30 مړي روغتون ته انتقال شوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس د وسلوالو طالبان لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې نننۍ حمله د دوی په مخامخ جګړو کې د ماتې سبب بولي او وای د افغانستان ټول سیاست باید د دښمنانو په وړاندې په ګډه کوچت کړي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما به سبا ته سعودي عربستان ته ولاړ شي او هلته به د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د خبرونې فایل له خبرونو کوو. د سیمی او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړی. هم دا وسره سره په سټوډیو کې د ملالۍ د سیمی او نړۍ په خبرونو کې کوم مسایل لري؟
مننه انسب. د نور مهم خبرونو ترڅنګ به واورو چې د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یو حکومتي ودانۍ په بمی چاودنه کې شاوخوا 11 کسان ټپیان شوي دي. او همداراز واورو چې د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پګدا ګوند مشر په ډریزډن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. پر لوټس باخمن تور دي چې پر ټولنیزو رسنیو یې له نفرت ډکې خبرې کړې وي.
ډېره زیاته مننه مخکې له دې چې ملالۍ بشیر د افغان د نړۍ او سیمې خبرونه دروري مکه د افغانستان اړوند خبرونو ته له رحمت الله افغان نه یو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د کابل امنیت مسولین وای چې د کابل ښار په نننۍ ډلې حمله کې 28 تنه وژل شوي. د بلخ سرپرست والی وای وسلوال طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت وغولوي او هیڅکله هم چمتو نه دي چې سولې ته غاړه کېږدي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل امنیتي مسولین وای چې د کابل ښار په نننۍ ډلې حمله کې 28 تنه وژل شوی او یو سلو درې اتیا تنه نور ټپیان دي. د کابل امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل دغه حمله د پولي محمد خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د یو لارۍ موټر په واسطه رامنځته شوې.
سات 9 بجا یک موټر بم انتحاری کی جن انفجار
9 بجې کله چې انتحاری موټر بم انفجار کوي ترڅنګ فوزی قرارګاه هم وا چې دیوالې نړیدلې او په ټوله کې 102 کسان ټپیان کیږي او 28 کسان وژل کیږي چې په ټپیانو او وژل شویو کې خزې او ماشومان هم شامل دي.
سیاسر او طفل هم در بین زخمی او شهید است.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې لننۍ انتحاري حمله څخه د کابل ښار بیلابیلو روغتونونو ته 320 تنه ټپیان انتقال شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د قاتل ماموریت د حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم دغه حمله ظالمانه بللې ده او ویلي دي چې دا ډول حملې د دې ښکارندوی کوي چې ترهګر لا هم د سیمې د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ دی. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر افغانانو دا ظلمونه د زور زیاتی نښه ده. د بلخ سرپرست والی وای وسلوالو طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت وغولوي او هیڅکله هم چمتو نه دي چې سولې ته غاړه کیږدي. عطا محمد نور نن په مزار شریف کې له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل وسلوال مخالفین د غربیانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. ښاغلی نور زیاته کړه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري ځانګړي ګټې تعقیبوي او افغان حکومت مکلف دی چې له وسلوالو مخالفانو سره جدي مبارزه وکړي. هغه زیاته کړه وسلوال طالبان د ژمی په موسم کې ځان تجهیزوي او د پسرلي په موسم کې د جګړې اعلان کوي. او اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي او د افغان کډوالو په داوطلبانه توګه د راستنېدلو په برخه کې مرستې او ملاتړ کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا ژمنې د اروپایي ټولنې د مالي څانګې مسؤل د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره په لیدنه کې وکړې. د اعلامیې په اساس رافایل ادیس ویلي دي چې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه په پام کې لري چې په افغانستان کې د کارموندنې او د زده کړو د مرکزونو په برخه کې خپل پانګونه زیاته کړي. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي چې هیواد یې په دې برخه کې د اروپایي ټولنو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د پاکستان چارواکي وای په خیبر پښتونخوا ایالت کې پرې و حکومتي ودانې په بمی چاودنه کې شاوخوا یو لس کسان ټپیان سوي دي. پولیسو نن ویلي چې حمله په مردان کې د مالیې پر اداره سوې چې شاوخوا 50 کیلومتره له پېښور ښاره لیرې ده. د پولیسو ولایتي مشر فیصل شهزاد ویلي حمله کوونکی د پیښې ځای ته په پښو ورغلی او هلته یې ډزې پیل کړې او وروسته یې په ځان پورې تړلې چاودېدونکو موادو ته چاودنه ورکړې. د ویلي چې له ټپیانو څخه د درو حالت ډېر خراب دی. تر اوسه د دې حملې کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. دغه حمله له هغه یوه ورځ وروسته سوې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د سخت دریځو پر وړاندې پراخ عملیات پای ته ورسېدل. همداراز د پاکستان څخه په یو بل خبر کې اورو، د توریزم پر ضد په پاکستان کې یوې محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. پر دغه کړی تور دی چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د کوچنیانو په جنسي ځورونه کې لاس درلود. تیر کال د دغه کړیو له افشا سره ټول پاکستان ټکان وخوړ. په پاله کې پر یو شمیر پولیسو په خپلو دندو کې د بېغورۍ په خاطر بندیز غوره سو. پر پولیسو تور و چې دوی د ګڼ شمیر کورنیو شکایتونه له پامه وغورځول، کله چې د یوې بډایه کورنۍ د غړو لخوا یې زامن ځورول کېدل. ځایي اوسیدونکو په حسین خان والا کلي کې پر یوې مخورې کورنۍ تور پورې کړی و چې تر 50 کلونو عمر لرونکي کوچنیانې په زور جنسي عملونو ته اړستلې وه. ویډیوګانې ځینې جوړې کړې وې. ویډیو جوړونکو وروسته دغه ویډیوګانې پلورلې او یا یې د جنسي تیری د دغو قربانیانو له کورنیو د پیسو اخیستلو لپاره کارولې. له دغه پیښې وروسته تیره میاشت یو قانون وضع سو چې له مخې د کوچنیانو جنسي ځورونه یا جنسي تیری جنایت وبلل سول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حسیم عامر او فیضان مجید لومړي کسان وو چې مجرم وپیژندل سول او په دغه قضیه کې په عمر باند محکوم سول. حسیم عامر د یادې سوي همدې مخورې کورنۍ غړی دی او فیضان مجید یې ملګری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د شتمنیو له کنګله یوازې 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا د حکومت جمهوري غوښتونکو او نورو مخالفینو خبرداری ورکړی و چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل شویو شتمنیو به زشتې ډېرې پیسې لاسته راوړي. کیری وویل هغه بحث مو په یاد دی چې ویل کېدل ایران به څومره پیسې ترلاسه کړي. ولسمشري ته ځینو کاندیدانو 15 میلیارد ډالر ویل. کری ویلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو اټکل له مخې د پیسو دغه اندازه 50 میلیارد ډالر و، خو تر اوسه دوی یوازې 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. کری دا خبرې له هغه مخکې وکړې چې له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په نیویارک کې وویني او د ایران شکایتونه واوري چې وایي هغومره ګټې یې نه دي کړې چې د بندیز له لرې کېدو سره یې تمه درلوده. د خبرونو پای.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به هوا باراني وي، د تودوخې لوړ درجه 23.1. هرات هوا باراني، د تودوخې لوړ درجه 24.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.3. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.14. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 10.9.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په کابل کې د نننی برید د تلفاتو شمیر د کورنیو چارو د وزارت په وینا وژل شوي 28 کسان او ټپیان 103 کسان دي، خو د عامې روغتیا وزارت ویلي چې یوازې کابل امبولانسونو 300 ټپیان روغتونونو ته انتقال کړي او 3 وژل شوي. په دې اړه په ریپورت سربیره به دا واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې نننی برید د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د ماتې لوی سبب بولي او چې په کار د افغان سیاستوال د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه غوچت کړي. په کابل کې د دینی عالمانو شورا او همدارنګه ځینو نورو لورو هم د کابل نننی برید په سختو ټکو غندلی دی. په دې اړه به هم ریپورت ولرو. د افغانستان د کورنیو چارو پخنی وزیر مجتبی پتنګ سره مرکه لرو چې په یو برخه کې وایي
دوی وغوښتل چې څنګه وکولی شي چې دغه خپل تلفات جبران یا تلافي کړي. داسې یو حادثه یا یو تروریستي حمله یې په داخل د ښار کې وکړه.
دا کابل په نننۍ چاودنې او بریدونو د سیاسي چارو لڅېړونکي خوشحال خلیل سره مغږېدلې وو. دا به مو اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافاتو له کبله د غیر ډلې له القاعده سره روابط زیات کړي دي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واوري چې د امریکا جمهور رئیس سبا سعودي عربستان ته ځي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت په مخ کې نیولی درست سیاست نه دی او د دوو خپلواکو د اسرائیل او فلسطیني دولتونو د جوړولو هدف ته د رسیدو هڅې زیانمنوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وسلوالو طالبانو لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې د سې شنبې د ورځې په سرلوی عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل د سې شنبې د ورځې په برید په پسرلنیو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل بولي وایي چې په کار د افغان سیاستوال د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه کوچت کړي. د نننۍ حمله په اړه د کابل د امنیه قومندانۍ ویلي چې په دې انتحاري حمله کې 28 کسان وژل شوي او 103 اتیا نور ټپیان دي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې کابل امبولانسونو روغتونونو ته 300 ټپیان او تر 300 زیات وژل شوي کسان انتقال کړي. په دې اړه به نور حال کابل د اجمل تورمان په ریپورت کې وو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د انتحاري عملې سیمې ته ورځي او د پیښې د غندلو تر څنګ د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي ښکاره کوي. عبدالله عبدالله د سیمې په ځای کې رسنیو ته وویل چې دغه حمله په پسرلنیو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل دی او په کار ده چې افغان سیاسیون د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ وچت کړي.
په پسرلنیو عملیاتو کې افغان ځواکونو په میړانه او اتلولۍ سره د دوی عملیات دفع کړل. ډېر تلفات یې درلودل چې نن یې په دغه انتحاري حملې سره وغوښتل غچ واخلي.
خغلی عبدالله دغه حمله یو انساني ضد عمل او د افغانستان د دښمنانو کار وګڼلو. د کابل امنیه قمندانۍ ویلي چې په دغه انتحاري حمله کې 28 کسان وژل شوي او 103 اتیا نور ټپیان دي. امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی د حملې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي.
ساعت 9 بجا یک موټر بم انتحاري کې انفجار
9 بجې کله چې یو انتحاري موټر بم انفجار کوي تر څنګ فوزي قرارګاه هم و چې دیوالې نړیدل او په ټوله کې 102 اتیا کسان ټپیان کیږي او 28 کسان وژل کیږي چې په ټپیانو او وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د عملې له سیمې څخه یوازې د کابل امبولانس په واسطه 328 کسه ټپیان او 13 وژل شوي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پیښې په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې عمله ډیره درنه وه او د چاودنې له غږ سره ډیری په ځان نه دي پوه شوي. دوه تنو عیني شاهدان و ازادۍ راډیو ته وویل
پاینده
محمد یم انفجار چې وشو ناستوم چې یو وار ګړم شو بیا په ځان پوه نه شوم او له چوکۍ راولویدم. خو یو وخت چې په شوم کتل می چې لپخې می وینې روانې دي.
وخت کوم به دا نه کې څوک نه کاڅم نه خونګم
سره چوش شتابریم کینې می
چایو ته ناستو چې غک شو خاورې باد شوې. خلکو ډېر منډې وهلې خو مونږ ته معلومه نشوه چې څومره کسان وژل شول.
ما دې زمي دامي پول نه بودیم کې ورمې دې ما دې سره چې رقم نفر چې کشته شو یا چې رقم شو.
په دغه انتحاري حمله کې د ټپیانو وژل شوی کسانو شمیر لا ورسته شو نه دی او امنیتي ارګانونو ویلي چې په دې اړه به تازه معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریک کړي. د یادولې ده چې د 2014 کال له پیل راهیسې دا پنځم حمله ده چې په کابل کې کیږي خو په خپل نویت کې د دغو حملو په پرتله پیاوړې ده. له دې مخکې د مارچ په 9 د 12 او ځې اړوند یوه انتحاري حمله وشوه چې دوه کسان پکې ووژل شول او له 10 زیات ټپیان شول.
و موریدل چې د افغان حکومت اجرائی رئیس د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې نننۍ حمله د طالبانو د ماتې یو سبب بلل دی. په دې حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه لا هم بیلابیل جزئیات ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 28 کسان پکې وژل شوي او 103 اتیا نور ټپیان دي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکو بیا ویلي دي چې یوازې 300 ټپیان د کابل امبولانس لخوا روغتونونو ته انتقال شوي او همدارنګه اتلس مړي د امبولانسونو انتقال کړي روغتونونو ته. اخوا د کابل د نننۍ حملې په اړه د افغانستان د علماو شورا په ګډون بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو سازمانونو تند عکس العملونه ښودلي. د پاکستان د حکومت په ګډون د افغانستان د علماو شورا، جمهوري ریاست، د افغانستان اجرایه ریاست، د بشري حقونو سازمان، عام وګړو او نورو بېلابېلو ادارو دا پیښه په کلکه ټکو غندلې ده. په دې اړه به د ناجي صافي رپورټ واورو.
د کابل د نن سهار انتحاري او ډله ییزه حمله چې سلګونه کورنۍ د غم ټغر ته کینولې، د بېلابېلو چارواکو او ادارو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د افغانستان د علماو شورا غړي د حمله د مسلمان وژنې هڅه بولي او په کلکو ټکو سره یې غندي. د دې شورا غړي شفیع الله نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د خبرو له لارې باید له حکومت سره خپلې ستونزې حل کړي.
چه رور وجنی او د مسلمان وجنی خلاص واخلی او د مذاکرات ولر خپل مشکلات رفع کی.
دغه انتحاری حمله نن سهار د لومړی حوزه اړوند د پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې ریاست سره وشوه. که څه هم د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیخي په سیمه کې خبريالانو ته وویل چې د حمله د ملکیانو او امنیتي ځواکونو په ګډون 28 کسان وژل او 103 تن نور ټپیان کړل، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په نننۍ انتحاری حمله کې 328 ټپیان او 2 جسدونه د کابل امبولانسونو په وسیله خطونو ته انتقال شوې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست د دې خنړې حملې د غندلو ترڅنګ وایي چې دا ډول پیخي بل تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو او خلکو اراده کمزوري نکړي. ل دې سره هم مهاله د افغانستان اجرایه ریاست بیا وایي دغه ډول بریدونه چې ډیری قربانیان ولسی وګړي دي، په ډاګه کوي چې وسلوال مخالفان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او هڅه کوي چې له دې لارې خپل حضور وخی. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دې حملې په غندلو سره افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. د دې جرګې غړي فرهاد سخی په دې اړه وویل:
حملات امروزی که
د نن ورځې حمله چې په ډیره وحشیانه ډول د افغانستان د ملت په وړاندې د پاکستان حکومت یا د هغوی د ملاتړ لخوا وشوه، په ډیرو سختو ټکو سره خندو او د افغان ځواکونو له شهامت او زړورتیا څخه درناوی کوو.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم د یوې خبرپاڼې په لیږلو سره ټینګار کړی چې د دغو حملو د عاملانو د پیدا کولو لپاره به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د کابل ښار د نن ورځې د حملې په غبرګون کې ویلي چې له دې حملې څرګندېږي چې وسلوال طالبان د سیمې د استخباراتو په لارښوونې دا ډول کړنې کوي او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیڅ ډول استقلالیت نه لري. پاکستان هم د کابل نننۍ حمله غندلې او په حملې کې د وژل شویو او پیانو کورنیو ته د خپل خواخوږی او تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبرپاڼه کې ویلي حکومت یې د ترهګرو هر بڼه غندي او د افغانستان خلکو سره خپل یووالی او ورورګلوي ساتي. عام وګړي هم د کابل ښار نننۍ حمله په سختو الفاظو غندي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تمام شهر ما وحشت زده شده و هیچ کس دیده نمیشه، صرف مو نظامی است
ټول خار وحشت زپلې، هیڅوک نه کاری پرته له پوزي کسانو څخه. دا ډول حمله په کلک غندو، دا د اسلام ضد عمل دی. دوی د اسلام لونوم نه غلطه استفاده کوي.
امام اسلام سو استفاده میکنه.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال بیا د دې حملې په عکس العمل کې پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې له انسان وژنې لاس واخلي او له سیاسي لارو خپلې غوښتنې مطرح کړي.
زمنګ پیغام مخالفینو ته ټولو هغه تروریستانو ته چې هغه دغه شوم عمل ترسره کوي، هغه ته زمنګ پیغام دا دی چې یو ورځ به د دغه ټولو عملونو پښتنه درنه کیږي او په دغه لار باندې دوی خپل شوم مخ او اهداف ته هیڅ کله نشته رسیدلې. په دغه شکل باندې یو پرزید دی چې دوی په هیواد کې په خلکو کې محبوبیت پیدا کړي. دغه سې شوم عملونو دی وجه نه دوی د خلکو نفرت د ځان سره پیدا کولای شي او دوی باید جګړې نه لاس واخلي.
نوموړي همدارنګه پر افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم انتقاد کوي چې نه دي توانېدلې د افغانانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي سره له دې چې دغه وسلوالو مخالفانو مرکزونه معلوم دي، ملګري ملتونه او افغان حکومت نه دي توانېدلې چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
د ناجی صافی په ریپورت کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ننه بیلابیلو ادارو او بیلابیلو اشخاصو نننې حمله چې په کابل کې درنه مرګ ژوبل اړولې په کلکو ټکو غندلې. د کابل د نننې حمله په اړه نوریاس نوری د امنیتي چارو له کارپوه د کورنۍ چارو له پخواني وزیر مشتبه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې نننې حمله هغه هم د کابل په زړه کې مهمو دولتي ودانیو ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو د کمزورتیا نښه ده که د وسلوالو طالبانو د پیاوړتیا؟ ښاغلی پتنګ په ځواب کې وایي
نننۍ حمله واقعا چې یو زړه بوږنوونکې حمله وه د کابل په ښار کې. البته لکه تاسو ویلې چې دا د موږ د امنیتي ځواکونو کمزورتیا وه او که د مخالفینو په اصطلاح د جنګ شدت و. نه د مخالفینو د جنګ شدت و او نه هم د امنیتي ځواکونو ناتواني وه. دا د هغې حملې بالمقابل عمل و کوم تلفات چې دوی د عمري عملیات تر نوم لاندې په کندز کې پیل کړي وو نو مخالفینو ډېر زیات مرګ ژوبله چې په لسهاو مړي ترېنه په د جنګ په ساحه کې پاتې شوي دي دوی وغوښتل چې څنګه وکولی شي چې دغه خپل تلفات جبران یا تلافي کړي. داسې یو حادثه یا یو تروریستي حمله یې په داخل د ښار کې وکړه چې تر خپل پرسنل بلې خوا ته مسیر توجیه کړي او خپل عملیات یا عمري عملیات دوی موافقانه ښکاره کړي.
پتنګ صاحب د دغې حملې هغه زیانونو ته په پام سره چې اړولي دي تر اوسه پورې له ټپیانو شمېر له 300 اوړي دغه راز د وژل شوو کسانو هم شمېر نږدې 150 ته رسیږي. یعنی دغه ارقامو ته په پام سره د ډېرې لویې حمله وه، په دې معنی چې د دې پلانول هم ساده کار نه دی. تقریبا هغه شاه شهید حملې نه هم د دې حملې زیانونه ډېر زیات و. څنګه کېدای شي چې مثلا وسلوال مخالفین د دغسې زورورې حملې په ترسره کولو بریالي شي؟
د جنګ استخباراتي جنګ یا ترهګرې حملې چې څوک وغواړي په هر نقطه د هر ځای کې کولی شي، یو سړی چې د سره تېرېږي نو په هر ځای کې یو تخریب کولی شي. کوم تلفات چې په کابل کې نن ورکول شوي دي نو داسې اهداف د مخالفینو لپاره ډېر اهداف وجود لري. د دې اکثریت زموږ ملکي وګړي تشکیلېږي. ملکي وګړو له منځه وړل ډېر اسانه خبره ده، اما په مقابل کې دوی هغه توانمندي له لاسه ورکړې ده چې په مقابل جنګ کې زموږ له امنیتي ځواکونو سره لري. که چېرې دلته موږ دومره نظامي تلفات درلودلی بیا کېدلی شوی چې دوی برلاسه یې ښودلی وای. نو دلته په عامو خلکو باندې، بې دفاع خلکو باندې د کابل داسې یو برید خامخا تلفات لري.
پتنګ صاحب، دا حمله په داسې وخت کې ترسره کېږي چې طالبان هم مسؤلیت اخلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان خبرو ته زړه نه کوي. څه فکر کوئ چې دغه ډول حملې به آیا د سولې پروسه به ډېره ټکنۍ نه کړي؟
د سولې مذاکرات په دې ترتیب باندې شروع شوي دي، دا به زر خپل سرمنزل د مقصود ته ونه رسي. او کومه لاره چې فعلا دوه خوا غوره کړې ده د سولې لپاره، یو اوږده لاره ده سولې لپاره. د یو خوا اساسي دا ده چې یو لنډ مهاله لاره پیدا شي، دا فتن هغه سوله چې د افغانستان د خلکو نیاز ده چې قطه د جنګ ده باید وکتل شي، او بل یوه دایمي سوله په افغانستان کې، دغه دپاره یو بل میکانیزم باید جوړ شي. متاسفانه چې مقابل لوری چې ځانته مستقیما د همسایګانو نقش د سولې په راوستلو کې دی، هغوی خپلو ژمنو ته وفادار نه دي. او چېرته چې دوی وفادار نه وي نو دغسې حملې خامخا په افغانستان کې به زیاتې شي، او د دې علت د زیاتېدو به دای شي باید دوی د سولې یا د مذاکراتو په میز باندې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نو د دې امتیاز جنګ به خامخا ادامه لري تر هو زیات امتیاز واخلي، اما دا د بېته د دوی متوجه شي چې د افغانستان د مظلوم ولس د قربانۍ په سر باندې د امتیاز اخیستنه دا هم له دینی له لارې نه او هم د انساني له هغه اصولو نه مخالف کار دی. نو بهتره ده چې صلح ته ترجیح ورکړي، یو بین الافغاني صلح ته، یو صلح ته چې د دواړو خواوو عزت پکې مطرح او د موږ کومې لاسته راوړنې چې په دومره وختو کې پس جنګونه لرو دا پکې حفظ دي.
د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه او د کورنیو چارو له پخواني وزیر مجتبی پتنګ سره مو مرکه واوریده. په دې موضوع احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې له داسې بریدونو طالبان څه سیاسي ګټې ترلاسه کولی شي. خوشحال خلیل په ځواب کې وایي
طالبانو هم د اوس جنګ په ډګر کې په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو ځواکونو نه شکست خوړلی ده، او آلتا د غیر لپاره چې د خپل قوا او مورال زیات کی په کابل کې دنه یا مثلا خارونو کې مې چې دغه سبریدونه کې تر څو هغه ته وخی چې موږ اتا کول شو د جنگ مو خارونو تم نه نهست او دنه خارونو کې موږ دا حکومت ورخطا کړ دا خو دنه د دې د خپل سپو په خاطر د مورال د جګول خاطر دغه یو ګټه ورته رسولې سي پس نو په سیاسي دغه کې د دوی سره دا چې د افغانستان حکومت ضعیف او خي چې کولای نشي چې امنیت ونیسي او طالبان قوی دي او دنیا ته مخې چې دا طالبان هر څومره ضعیف او سیاسي څومره وځي په سیاسي کولای شي ارخه مهداف کولای شي تر بده نه ونیسي او حکومت دې د کابل حکومت ورخطا کی او بل اخره د خلکو فشارونو په حکومت راشي.
خلیل صاحب، لداسه حمله سره حکومتي ځواکونه هم له سیاسي پلوه یو ډول تر فشار لاندې راځي چې څنګه چاودیدونکي مواد د کابل ښار ته داخلي شي او مخې نشینه ول کېدی.
واقعا هم دا اوس د نن نه چاودنې نو وروسته چې کوم خبرګون ګورو په ټولنیزو رسنیو کې خلک واقعا په امنیتي ځواکونو باندې نیوکه کوي، خصوصا کشمیر ځواکونو باندې چې دوی ولې نشي کولای د کابل کمربندونه ټینګ کړي او دغه چاودیدونکي مواد کابل ته انتقالي یو دي ټول ورته ګوري او ډېر سخت امنیت نه طالبان راتیریږي او بل اخر نه چاودنه کوي. نو طبعا امنیتي ځواکونه خصوصا کشمیر ګورنه په دې کې مسؤل دي، اګه خپل کار هم کوي، دا مسؤل دي خلکو نظام ساتل او د ښارونو امنیت دي وظیفه ده دنده ده. خو دا چې تروریست بریدونه معمولا په ډېر کلکو امنیتي او حاکم امکان لري چې دمه شي، نو دلته دا د امنیتي ځواکونو لپاره یو چیلنج دی. باید د اقل په خپلو ستراتیژیو کې په خپلو امنیتي برنامو کې تغییرات راولي او هغه امنیتي ریفورم ته ډېر سخت ضرورت ده په ټولنه کې. دي نه معلومیږي چې موږ مسلکي خلک په امنیتي ارګانونو کې کم لرو او د باندې حکومت هم اعتراف کوي، نړیواله ټولنه هم اعتراف کوي، خلک هم عملا مني چې موږ امنیتي ارګانونه هغه رقم اشتراط پکې نه دي راغلي. څومره توقع کیږي له هر برخه څه د تجهیزات او ځینې نور مسایل ور سره یې خو هغه مسلکي خلک او کار کول او قوي اراده او دا مسایل غواړي د ته حکومت د جدي رسېږي چې خصوصا دغه سبریدون وروسته هغه کسانو چې غفلت کړی ده هغه خلک غوته سزا ورکړي.
خلیل صاحب، د بیلابیلو راپورونو له مخې د دې حملې اکثر قربانیان ملکیان دي، نو دغه ډول حملې د سولې په خبرو څه تاثیر کوي؟
عملا خو سولې خبرې نشته، ده جنگ روان ده. جنگ کې موږ بیا هم موږ کولای شو سولې مثلا هیر کړو یا مثلا د طالبانو دغه واقعیت چې په افغانستان کې دی وزی باغی قوت په توګه موجود ده نسو نظر انداز کولای. نو طبعا په یو شکل نه یو شکل سولې ته راز کې نه سره خو دې معمولا د دې لپاره د امریکایي ستاسو په مذاکراتو کې وخی شي دی زیات نه زیات امتیازات ترلاسه کی او وخی شي ډیر قوی دی. په دې خاطر د بریدون کې نو طبعا مذاکراتو باندې د اثر کول شي دا اوس اما ذهنیت خلکو ذهنیت د طالبانو په وړاندې بدیږي. طبعا کله چې حکومت وزغواړي په دې وخت کې طالبان سره په دغه سیاو یو طرفات مورست طالبان سره سولې خبرې بیا لسره نشي، نو طبعا دغه په داخل کې دنه فشارونه سره مخ کیږي او له اکټ لنډین سره مخ کیږي او غوښ حکومت باندې فشار او چې دا د اصلاح کېدل کې دا او نو سره سولې امکان لري او نو په دغه شکل باندې د سولې هغه طرفدار کوم قوتونه چې په حکومت یا په دننه په نظام کې دي هغه ممکن نه دي د دې ضرر وکړي او په هغه سجرات سره په اسانۍ او ډیر ژر دواری د سولې ته سولې تک ورته مشکل کړی.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي خوشحال خلیل چې تاسو سره د کابل په نننۍ حمله د ازادي رادیو مرکه اوریده.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
په لری واټن کې د نامزادیو او ودونو پایلې څه دي او پیغلو ځوانانو ته څه ستونزې رامنځته کولای شي؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 00 01. امریکا غد آشنا رادیو.
دوستانو، د خبرونه په دوهم نمایي کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوې کمانډان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافات له کبله دغه ډلې له القاعده سره روابط زیات کړي چې په پایله کې د تروریزم ضد هلې ځلې له ستونزو سره مخ شوې دي. سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د راتلونکي سفر په اړه مور یو د ریاض لاغه خبرداري مو خبرو کچیرته د امریکا کانګرس ته 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټه د بریدونو مسولیت سعودي عربستان ته راجی کړنو په امریکا کې به خپل ټول شتمنۍ او پلوري نور ریپورتونه لرو خو وس په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې یو ار بیا په مو کې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته ل ملالای بشیر نه یو
د کابل امنیتی مسؤلین وایي چې د کابل شار په نننۍ ډله ییزه حمله کې 8 تنه وژل شوي او 102 نور ټپیان دي. پروپای ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي او د افغان کډوالو په داوطلبانه توګه د راستنېدلو په برخه کې مرسته او ملاتړ کوي. د بلخ سرپرست والی وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت وغولوي او هیڅکله هم چمتو نه دي چې سولې ته غاړه کېږدي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې و. د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یوه حکومتي ودانۍ په بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. د تروریزم پر ضد په پاکستان کې محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوه کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وای له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنیو له کنګله یې یوازې 3 میلیارد ډالر لاسته راوړی دي. د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پګیدا ګوند مشر په ډریزډن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. او د روسیې له خوا د جلاسی کریمیال لوی څارنوال وایي د امنیت خدماتي ادارې به یو کریمیايي خبریال محاکمه کړي چې غوښتل یې د روسیې ځکنۍ بشپړتیا ته زیان ورسوي.
ملالۍ بشیر وچی د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی متری واوریدل. تاسو کولی شئ چې د نور خبرونو زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. اوس به هم مرزی احمد سي څو سپورتي خبرونه در واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د آیرلند د آی کپ سیالیو کې د ګډون په هدف سبا د کرکټ ملي لوبډله خپله تمرینی سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمرینونه په دوو برخو کې دي چې په لومړۍ برخه کې سبا په کابل کې د سلویخت لوبغاړو ترمنځ لوبه پیلېږي او شاوخوا 12 ورځې دوام کوي.
د هرلند کې د تاریخ حاضر او پلازمینی کابل په خپل مدګینی کې د سپرنات لپاره
ښاغلی فضلی زیاده کړی چې د سلویخت لوبغاړو څخه 22 تنه انتخاب شوي. د آی کپ سلور ورځنۍ سیالۍ د جولای په 13 د آیرلند په هیواد کې ترسره کیږي. د هنبال د سرحدي ټیمونو د سیالۍ په لړ کې پرون د بدني روزنې انسټیټیوټ د رحمان بابا ټیم ته 22-12 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د هنبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شامې په ورځ پیل شوې وه او نن پای ته ورسېده. ښاغلی نیازی د دغو سیالۍ څخه هدف د ځوانانو ترمنځ د هنبال سیالي وده په ګوته کړه او ټاکل شوې سبا په کاپیسا کې د هاشي آرا کراتی د منتخبو ټیمونو ترمنځ سیالي پیل شي. د افغانستان د شي آرا کراتی د فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د 200 لوبغاړو ترمنځ په درې کټګوري کې ترسره کیږي. ښاغلی غروب زیاته کړه چې دغه سیالي په وروستۍ ورځ کې درې غوره لوبغاړي د کاپیسا د منتخب ټیم عضویت ترلاسه کوي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. څو شپې وروسته غواړو له تاسو واورو چې تاسو د کابل د نننی برید او پکې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه څه نظر لرئ. خو مخکې لاغې چې ستاسو ټلیفونونو ته ورشو راځئ چې واورو چې په خپرونه کې مو نور کوم مطالبه موضوعات ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د ترکیه او افغانستان ترمن سوداګري زرا کړ ورکړه کې د پام وړ کمی راغلی دی. په دې اړه پر ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافاتو له کبله د غړلې له القاعده سره اړیکې پراخې کړې دي. دا به مو اوري چې د امریکا جمهور رئیس سبا چهارشنبه سعودي عربستان ته ځي. په عین حال کې ریاض خبرداری ورکړی چې د امریکا کانګرس د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو مسولیت سعودي عربستان ته راجي کړي نو په امریکا کې به خپلې ټولې شتمنۍ وپلوري. امریکا هم رسیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت مخکې بیایي سم سیاست نه دی او د دوو خپلواکو دولتونو د جوړېدو لپاره رواني هڅې زیانمنوي. د انګلستان ملکه د پنځشنبه په ورځ خپل نویمه کلیزه لمانځي. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل د کابل په نننی برید باندې ستاسو څو پیغامونه راخلو. یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوئ.
او د هاو ورسیل سره د شهدا او د مشتاقین سره خوښي خیو. لکه څنګه چې تیر حال دل چې په رامن تشو د پاکستان د سای کار د نتیجې چې ځوان ټول کې ژوند کې او د افغانستان د دولت هم د چې په دورا جنګونه کې او په د بازار د کابل په تلو دروازو کې او د مر پولیسو سره سره بیا هم د مرغټه په رامن تکي نموند افغانستان د دولت حیثیت کو
پیغام مخبور شو بل اوریدون کی تورزو میرا بانیو که چو کولو کم زی خبر کوئی او خپل پیغام موئی
جناب ام سیف سات او در ادو طور محترم اوریدون کو تسلامون و احترامات راندی کوم ملستان ولایت ناقار محمد مدنی تاثر پا تماس کیم جناب ام سیف پا کابل کی ننمی دریت واقعا چی در افغانستان اولس ډیر زیات خوښنه کړو. لکه څنګه چې دا موږ د سال کې چې خوښنه یو نظام یو خوښنه اون کی خبره وا متاسفانه دا چې حملې چې دا د وطن د خمران له خاطر سره کې چې دا یو غیر اسلامي او غیر اسلام غیر انساني عمل دی او په اسلام کې دا چې حملې په هر صورت باندې جواز نه لري. څنګه چې الله تعالی په خپل قرآن کې وایي چې یو انسان وژنې نو ټول انسانان وژل په معنا دي او څوک چې دا وایي انسان ژوند بچي نو هغه باید د ټول انسانان ژوند بچول په معنا دي. نو زموږ د افغانستان ولس زما دا پیغام دا نه چې سیاسون دي غیر سیاسون دي باید د وطن د دښمنان دي د سیمې استخباراتو دا غیر عادلانه توطیه پر وړاندې باید ټول افغانستان ولس یو موټی شو ترڅو دا چې دردونکي حادثه بیا موږ او تاسو داسې ویلو نشي دا شامل وکړي.
یو بل اوریدون کی هم راخلو مننه کوله تاسو نه قاری صاحب. یو بل اوریدون کی تم ورزو او د خبرې ماورو مهرباني وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون پلی کوم. ازادۍ رادیو کارکون کې اوریدون کی ته د واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت څخه زما نظر دغه د پښه ماده رادیو د لیر خبر سوما دا نه اسلامی ده نه بشری ده نه انسانی ده. موږ افغانان د سوله په حساب باندې د مینا پکینو سره یا د انساني شیطانانو سره اس سوله اس وخت ځای کوي چې دا څه په زندانو کې دي دا باید راوباسي په داری وزروي چې دغه په زندانو کې دغه ته کروانه ورنه کې دا په دار باید وزور رسي. دا افغانان نه دي چې څه په شاوخوا کې د دښمنان دا باید داسې بمبار شي چې د خاوره سره خاوره شي په هغه ځای کې قبرونه چې په خاص نه شي په هغه خاوره هلته لاندې شي هغه ځای شي دا یې د حال یار ده بله دغه یار
ډېره مننه ډیره مننه د موږ وخت په تمامېدو شو. له دوستانو مننه کوو چې د کابل په نننی برید خپل نظرونه راسره شریک کړل. دا د ازادۍ راډیو ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادۍ راډیو نه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د ترکیه او افغانستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه د پام وړ کمه شوې. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي په کابل کې د افغان ترک شپږم نړیوال نندارتون د پرانیستي په مراسمو کې وویل چې نړیوال کړکیچونه او د تقاضا کمښت دا برخه تر پخوا ډېره زیانمنه کړې ده. یوسف خان ځدران د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو یو رپورټ چمتو کړی چې اوري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د پانګونې ګراف مخ پر زوړند روان دی، افغان چارواکي له ترکیې غواړي چې په افغانستان کې د ارزانه کار په بدل کې پانګونې او سوداګریزو فعالیتونو ته ازړه کړي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي سره له دې چې ترکیې مالونه په افغانستان کې ښه پیرودونکي لري، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات کم شوي دي. ښاغلی الکوزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ترک د شپږم نړیوال نندارتون په پرانیستو مراسمو کې وویل چې افغان لوری هیله لري دا نندارتون بیرته سوداګر وهڅوي. دی وایي مونږ تیر کال شاوخوا 80 میلیونه ډالر د ترکانو سره صادراتي سوداګري لرله، مگر بدبختانه دا اوس 14 میلیونه ډالر ده. په همدې ډول مونږ یو وخت له ترکیې 400 میلیونه ډالر واردات لرل چې سږ کال له 200 میلیونه ډالر کم شوي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او ترکیې ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه تر 600 میلیونه ډالر رسیده، خو په وروستیو کې د سوریې کړکېچ، د ترکیې او روس خراب اړیکو او ګمرکي لوړو تعرفو په دې اړیکو بد اغیز کړی دی. په همدې ډول ترکی سوداګرو په افغانستان کې شاوخوا 132 میلیونه ډالر پانګونه کړي چې افغان چارواکي هغه کافي نه بولي او د لا پانګونې غوښتنه کوي. د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود او د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد سوداګرو ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت هڅه کوي حقوقي قوانین نوي او سوداګرو ته ښه شرایط برابر کړي. د افغان ترک د سوداګرو او صنایع ټولنه بیا وایي چې هڅه کوي د دا ډول نندارتونونو له لارې ترکی سوداګر د افغانانو له غوښتنو خبر کړي. د دې ټولنې مشر سمی یاوز رسنیو ته وویل چې هڅه کوي د دواړو وروڼو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ښه پل جوړ کړي. دی وایي د سختو شرایطو سره سره مونږ د افغان ترک د سوداګریزې ټولنې په حیث هڅه کوو چې د ترکانو او وروڼو افغانانو ترمنځ قوي پل جوړ کړو. مونږ د ترک سوداګر د افغانانو تر څنګ ولاړ یو چې زحمت کشه دي، میلمه پاله دي او د کار په لټه کې دي. پشپاګم دغه نندارتون کې چې په کابل کې جوړ شوی 25 ترکی او 15 افغاني تولیدي شرکتونو په 10 غرفو کې خپل تولیدات د 4 ورځو لپاره ننداري ته وړاندې کړي دي. ترکی سوداګر وایي چې د دوی ساختماني مواد، د کور وسایل، برېښنایي او غوستونکي توکي او درمل په افغانستان کې ښه بازار لري چې غواړي لا ډېر د بازار له شرایطو ځانونه خبر کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د نړیوالو سوکونو نوی کومندان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافاتو له کبله له دې ډلې له القاعده سره روابط زیات کړي چې په پایله کې د تروریزم ضد هلې ځلې له ستونزو سره مخ شوي. له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې جنرال جان نیکلسن وویل چې له هغو بهرنیو ډلو سره چې امریکا په تور لیست کې شاملې کړي طالبانو خپل روابطو ته بدلون ورکړی، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې د دې ډلو یو ځای کېدل به د افغانستان پر جګړه کوم اغېز ونه کړي او افغان حکومت باید د خپلو قوتونو پر منظمولو کار وکړي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور شو زیاته راوړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د طالبانو او القاعده په شمول د یو شمیر ډلو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اندېښنه یې دا ده چې که له دغو ډلو سره د نږدې روابطو په پایله کې طالبان بیرته پیاوړي کیږي، دوی به دغو ډلو ته پناه ځایونه ورکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دا هم ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر له القاعده شبکې څخه لیرې پاتې شوی وو چې دا کار د دغې ډلې نوي مشر ملا اختر محمد منصور نه دی کړی، ځکه هغه د ملا عمر غوندې د ډلې د مشرتابه مشروعیت نه لري. د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ له مخکې روابط وو، خو په دې وروستیو کې د دوی روابط د ځینو دلایلو له کبله ټینګ شوي.
د طالبانو او د القاعده روابط لا ټینګېدل دا پخوا موجود و، مګر اوس لا ټینګ شوي په اواخرو کې. په دې چون چې دوی یو مشترک دښمنان درلودل، هغه مشترک دښمن مثلا بالخصوص دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ظهور و، چې هغه هم طالبانو ته تهدید او هم القاعدې ته تهدید و. او القاعده په داخله کې مثلا په جنوبي اسیا کې بالعموم چې افغانستان بیس و دوی دغه سوي و، حضور کمرنګ سوی و کم سوی و، نو دوی غوښتل چې خپل موقف بیا کوي چې د طالبان سره اړیکې زیاتې کړي.
رویټرز خبري اژانس د څېړونکو له خولې لیکلي چې د القاعده او طالبانو یو ځای کېدل شاید د امریکا پر هغه پلان اغیز وکړي چې غواړي راتلونکی کال له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د نظامي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي دغه ډلې که سره یو ځای سي که جلاوي پر امنیتي وضعیت زیات اغیز نسي کولای. دی وایي په افغانستان کې القاعده نه و بلکې طالبانو پر ځان د القاعده نوم کښېښود.
د پوینا دغه ډلې ک لاس سره یو ځای کړی هم القاعده په افغانستان کې دومره نفوذ نه لري لکه طالبان. د شاغلی امرخیل پوینا د دغه ډلو سره یو ځای کېدل او بیلیدل پر جګړه غیز نه لري. دی وایي اړتیا دي ته چې افغانان ځان ته متوجه سي او د دې پر ځای چې حکومت د القاعده فکر وکړي باید خپل قوتونه سره منظم کړي، ځکه چې بل ورځ بل ډله راځي له طالبانو سره یو ځای کېږي.
که خپل ځواکونه اضافه هم کړي نو څه کوم چې دی وه نتیجه واخلي، ځکه دوی خو یو نیم لکه عسکر دلته درلودې و جنګې د څوارلس کاله جنګونه وکړې خو کوم نتیجې ته ونه رسېدې. خو که د افغانستان پوځ دوی رښتیا په حقیقت کې سمبال کړي او ښه وسلې ورته ورکړي او هوایي قوت ورته سمبال کړي، زه فکر کوم چې دا وړیرا په نفي نسبتي تسيبي خپل ځواکونه راولي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن د خپل هغو پلانونو په نیمایي کې دی چې له مخې به په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو شمیر 15500 پاتې سي او د ناټو ځواکونو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو ډیری برخه روزنه به هم پای ته ورسیږي. یو شمیر امریکایي سیاستوالو او افغان قومندانانو له واشنگتن څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان یا کتنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا طالبان امنیتي وضعیت ته لوی تهدید دي. خو ښاغلی حکمت الله اعظمي بیا وایي چې د مخکې په پرتله د افغانانو لخوا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته دومره لیوالتیا نه ښودل کېږي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې همدا خبره د امریکایانو په اړه هم حقیقت لري، ځکه چې هغوی فکر کوي چې په هیواد کې جګړه یوازې د افغانستان تر سرحدونو محدوده ده او د نورو هیوادونو تر لمنو نه رسیږي، ځکه باید د دوی پوځیان په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې نه سي. خو د طالبانو او القاعده تر څنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت مخ پر زیاتېدونکي حضور د دغه هیواد امنیت ته جدي تهدید پیش کړی دی. په تیرو درو میاشتو کې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد شاوخوا سل هوایي حملې کړې چې ډیری یې پر ننګرهار ولایت متمرکزې وې. اسلامي دولت سختریزه ډله د طالبانو مخالفه ده. د نیکولسن په وینا ټاکل شوی د راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدونکي 15500 بهرني ځواکونه به خپل توجه د تروریزم پر ضد پر مبارزه متمرکزه کړي، خو افغان امنیتي ځواکونه به په دغو عملیاتو کې ډیره برخه لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس سبا چهارشنبه سعودي عربستان ته ځي. هغه غواړي په دغه سفر کې دا پیغام ورسوي چې واشنگتن د خلیج په سیمه کې خپل ملګري د ایران په وړاندې یوازې نه پرېږدي. د خلیج عربي هیوادونه ویره لري چې ایران د دوی امنیت ته ګواښ پېښ کړي. سلطان محمد سرور په دې هکړه د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ مهمه برخه دروړي.
د خلیج عربي هیوادونه هغه څه ناهیلي کړي دي چې دوی په سیمه کې د اوږدې مودې ملګرو عربي هیوادونو سره د واشنگتن د ژمنو کموالی ګڼي. دغه راز یوې مجلې ته د امریکا د جمهور رئیس د تیرې میاشتې څرګندونو عربي هیوادونه ناهیلي کړي او دوی په دې هم پوهیږي چې څو میاشتې وروسته په امریکا کې انتخابات کیږي او بل ولسمشر واک ته رسیږي. نو داسې نه بریښي چې د امریکا د جمهور رئیس پیغام به د خلیج د عربي هیوادونو زړه ته ولویږي. د عربي هیوادونو یو چارواکي چې د خلیج د هیوادونو مشرانو سره د امریکا د جمهور رئیس د غونډې له ترتیباتو خبر دی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې موږ غواړو واقعي ډاډ او اطمینان ترلاسه کړو. ریاض او د خلیج عربي هیوادونه چې امریکا سره کوم معمول دفاعي تړون نه لري هیله مند دي چې په دغه غونډه کې واشنگتن څخه د توغندیو د دفاعي چتر د سیستمونو د ترلاسه کولو ژمنه واخلي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ د یوې داسې سولې لار ولټوي چې په سیمه کې د فرقهیي کړکېچ اور مړ کړي او د افراطي وسلوالو ډلو د خورېدو مخه ونیسي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې دواړه خواوې کېدی شي له یو بله یو څه راضي شي. امریکا او د خلیج عربي هیوادونه د هغه څه د مخنیوي د څرنګوالي په هکله سره اختلافات لري چې دوی په منځني ختیځ سیمه کې د ایران لخوا د ناکراریو د پیدا کولو فعالیتونه ګڼي. د ایران او لویدیځو لویو هیوادونو ترمنځ شوي اټومي تړون د خلیج هیوادونه اندېښمن کړي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د ولسمشر زړه نازړه سیاست چې نه غواړي د دغې سیمې پلانجو کې ځان اخته کړي په سیمه کې د ایران لاس خلاص پرې خی دی. د خلیج په هیوادونو کې یوازې د عمان سلطنت دی چې ایران سره تاریخي ښې اړیکې لري او د دغو اړیکو څخه په استفاده یې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اټومي توافق ته لاره هم اواره کړه. ریاض په ځانګړي توګه د بشار اسد رژیم، د لبنان حزب الله، عراقي شیعه ملیشو او د یمن حوثیانو څخه د تهران ملاتړ د منځني ختیځ د راتلونکي لپاره د هلو ځلو یو برخه ګڼي. خو امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د ایران لخوا د اتومي وسلې د جوړولو احتمال او په سیمه کې د اسلامي دولت په څیر ډلو پراختیا هم د امریکا او هم د خلیج د عربي هیوادونو ګټو ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر مشاور راب میلی د خلیج عربي هیوادونو سره د واشنگتن د ژورو اړیکو او د هغو هلو ځلو ترمنځ د مقارنې لپاره چې د ایران د ګواښونو د مخنیوي لپاره ترسره کوي، رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې زه فکر نه کوم چې دې کې به کوم شک او ابهام وي چې په سیمه کې څوک د موږ ملګری دی او څوک نه دی. د امریکا ولسمشر سبا چهارشنبه د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان سره ګوري او یو ورځ وروسته د خلیج د همکاریو د شورا هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. سعودي عربستان، کویت، عربي متحد امارات، قطر، بحرین او د عمان سلطنت د دغې شورا غړي دي. د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت یوې مجلې ته ویلي وو چې د خلیج عربي هیوادونه باید ایران د منځني ختیځ په سیمه کې شریک وګڼي. باراک اوباما د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سعودي عربستان د امریکا دوست هیوادی کنه ویلي وو چې دا یو پیچلې او غوټه مسأله ده، سره له دې چې د خلیج عربي هیوادونه د امریکا د جمهور رئیس دغو څرګندونو ته ورغبرګ نشول، خو شاهزاده ترکی الفیصل د سعودي عربستان د استخباراتو بخوانی مشر په یو سرخلاص لیکي دغه څرګندونې وغندلې او دا پوښتنې هم وکړه چې د امریکا لخوا د دې په وینا د ایران پلاونیول به څه عقلانیت او حکمت ولري.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت خپل کړی سم سیاست نه دی او په سیمه کې د اسرائیل او فلسطین د دوو خپلواکو دولتونو د جوړولو لپاره هڅې زیانمنوي. په منځني ختیځ کې د امریکا پر نږدې متحد اسرائیل د جو بایډن دغه انتقادونو چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د لانجې د سوله ییز هواري د ملاتړ له یوې ډلې سره یې په غونډه کې کړي، بیا هغه اساسي پوښتنې راپورته کړي چې څنګه کېدای شي اسرائیل هم یو یهودي دولت وي او هم ډیموکراټیک. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر ومنله چې د اسرائیل حکومت ډیر ناامیده کړی او وایي د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ادارې اسرائیل په غلطه لار روان کړی دی. د جو بایدن څرګندونې چې پرونی په واشنگتن کې د جی سټریټ په نوم د اسرائیل او فلسطینیانو د لانجې د سوله ییز هواري د ملاتړ ډلې ته وکړې، په منځني ختیځ کې د امریکا پر دغه نږدې متحد یو غیر معمول سخت انتقاد دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې یو تیاره تصویر ورکړ چې هغه د دې ښکارندوی دی چې د اوباما د ادارې په پاتې موده کې په دې اړه د یو پرمختګ زیاته هیله نشي کېدی. بایدن که څه هم یادونه وکړه چې اسرائیل او فلسطینیان دواړو اعتماد ته زیان رسولی او خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي، خو د هغه ښکاره انتقاد د نتنیاهو حکومت ته متوجه وو. د اژانس په وینا د بایدن دا وینا د اسرائیل په اړه هغه اساسي پوښتنې بیا راپورته کوي چې څنګه کېدای شي هغه هم یهودي او هم ډیموکراټیک دولت وي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل د ټینګ باور لري چې په تیرو څو کلونو کې د اسرائیل د حکومت هغو اقداماتو چې په دوامداره او منظمه توګه یې د میژځایونو پراخولو، د پوستو قانوني کولو، د ځمکو لاندې کولو ته دوام ورکړی، موږ او له ټولو مهم په خپل اسرائیل په یو غلط مسیر روان کړی دی. بایدن وویل دغه سیاستونه اسرائیل د یو دولت، د یو واحد دولت رامنځته کولو پر لوري مخته وړي، داسې دولت چې اسرائیلیان او فلسطینیان دواړه پکې شامل وي چې په دې صورت کې به د اسرائیل یهودان اکثریت نه وي. بایدن زیاته کړه دغه وضعیت ډیر خطرناک دی. د امریکا مرستیال ولسمشر چې په تیره مارچ میاشت کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلي وویل کله چې دی له دغه سفر وروسته بیرته واشنگتن ته ستون شو، ډیر ناهیلی شوی و چې په نږدې راتلونکي کې د سولې په برخه کې کوم پرمختګ وشي. خو له دې سره سره بایدن وویل دا د امریکا مسؤلیت دی چې د اسرائیل د امنیت ضمانت وکړي او هم پر هغوی د دوو خپلواکو دولتونو د رامنځته کولو هدف ته په رسیدو کې له خپله وسه سختو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه په اوس وخت کې د اسرائیل او هم د فلسطینیانو لخوا سیاسي اراده نه ویني چې دوی د جدي خبرو اترو بهیر مخته یوسي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زمغاګلا ازادي راډیو ناوړی ملګری ملتونه دا مسله وڅېړل چې څنګه کېدای شي په نړۍ کې ترافیکي پیښې راکم شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته هم په دې برخه کې وړاندیزونه وشول. تفصیل احمد شیبر اور.
ملګرو ملتونو پریکړه کړې ده چې تر 2000 میلادي کال پورې د ترافیکی پیښو د قربانیانو شمیر په نړۍ کې نیمتره ښکته کړي. رویټرز اژانس څرګندوي چې 4 کال په نړۍ کې تر 2.5 لک ډیر کسان په ترافیکی پیښو کې مړه کیږي او ګڼ نور په دې پیښو کې ټپیان کیږي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامانتا پاور وویل چې د موټر چلولو پر مهال په موبایل کې د اس ام اس استول ډیر خطرناک دي. میرمن پاور زیاته کړه چې په ټولو هیوادو کې لا هم د خطر ته هغه څه پاملرنه نه ده شوې چې پکار دي. په افغانستان کې په ښارونو کې موټر چلوونکي ډیر کله چې د موټر جلب ته ناست وي اس ام اس استوي یا اس ام اس لولي. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتو له سرمنشي بان کې منځخه دا غوښتنه وشوه چې یو مرستندوی صندوق جوړ کړي تر څو له هغو کسانو سره مرسته وشي چې په لارو کې د ترافیکي پیښو له قربانیانو سره لاس وړي. ملګرو ملتو په دې غونډه کې د نړۍ هیوادونه وهڅول چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره داسې اصول وضع کړي چې د پیښو مخه نور هم ونیول شي.
د برتانی ملکه به د پنځشنبه په ورځ خپل نویمه کلیزه ولمانځي. د ملکی د نویمه کلیزه د لمانځنې لپاره به د تیرو کلونو په څیر آتشبازي نه کیږي او جشن به په کورنۍ کړای کې ولمانځل شي. په دې اړه نو جزئیات له فرشتې جلال زیول.
د الماسو دغه به ساري غمای یو سل اته قراته او چې د هند لوی وچی د اشغال پر مهال انګلیسانو ته پلاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقوقو او عدالت جبهه په نوم وغیرې حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستانه غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو دا غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کمار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19مه پیړۍ کې پر هند د انګلستانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو دغه غمی انګلستانو ته سوغات ورکړی و. د کوهینور الماس په 1950 میلادي کال کې انګلستان ته رسیدو سره سم د ملکې الیزابت د مور ملکې وکټوریا په تاج کې ځای پر ځای شوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکې وکټوریا لمړنی سره د غمای د لندن په برج کې نندارې ته شودل شوی دی. د هند د لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمی رنجیت سنگ هغوی ته له خپله لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنګ کې د انګلستان د پاوځ د مرستې د مننې لپاره دغه غمی هغوی ته ورکړی و. د کوهینور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته په لاس ورکړ او بیا کله چې پاچا دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه وغوښته دا غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه و ته شش ګوم نه لري، بدبختی ورته راوړي، نو له دې عمله یې د انګلستان د ملکې په تاج کې شي دی. د برتانیې حکومت په 1960 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی له ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې دا د انګلستانو او سیکانو د موافقې مخالف کار دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون دا ور ویل چې د کوهینور لستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوډ کامیرون ویلي کوموږ یو شی ستون کړنو بل ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
د کابل امنیې قمندانۍ وایي په نننی برید کې 28 کسان وژل شوي، 103 ټپیان دي. خو د امنیت روغتیا وزارت وایي د کابل روغتونونو ته تر 320 زیات ټپیان انتقال شوي دي. د افغان حکومت اجرائی رئیس په کابل کې نننۍ حمله د طالبانو د پسرلنوی عملیاتو د ماتې لوی لامل بللی او په افغان سیاستوالو یې غږ کړی چې د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ اوچت کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا سعودي عربستان ته ولاړ شي او هلته به د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
مستاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چی قبل پا خلوس کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام دایستا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دامنت جا آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاگد تن کئی مینے بھاگد تن کئی مینے نگ مرا تگی گینن بھاگنن سبائے راتا مخی مخی کی گینن بھاگنن سبائے راتا مخی مخی کی گینن